Radio.
سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعته خبرونې مطالب: په کابل کې د پرونۍ حملې درانه مرګ ژوبله،
شعرو غورځېدلې، خلک ډېر زیات وارخطا شول، هر سړی منډه کړله، په دې لاټه کې واچوي مسئول تا ځای ځان ته پیدا کړي او هلته پټ شي.
په ننګرهار کې مرموزې هدفي وژنې او عاملان یې
اوس خو طالبان وایي چې دا لویه ستونزه نه ده، خو په راتلونکي کې کېدای شي په لویې ستونزې بدل شي.
د بودا پر بوتانو ډزې او د فرهنګیانو اندېښنې.
سره بوتا بازم خیر داره، خیر میکنن
او د افغانستان او هند د کرکټ مهمه لوبه او د ملي لوبډلې له مینهوالو د کرکټ د ستوري راشد خان هیله.
باید مونږ خلکو ته وښیو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلن خلک یو.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د چمن سپین بولدک لاره د خلکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو حکومت په افغانۍ د ټولو مالي معاملو سپارښتنه کړې او د 110 هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. بشپړ خبرونه: د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بېلابېلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د کمیټې پرون د نومبر پر 2 د ژورنالیستانو پر وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وینا پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی پر وړاندې د تشدد 18 قضیې ثبت شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د 2000 کال په نومبر میاشت کې د هلمند په مرکز لشکرګا کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو، خو تر اوسه د وژونکو د مجازاتو لپاره کوم لوري اقدام نه دی کړی. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوي. منصور احمد خان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارۍ تګ راتګ کوي.
پر تورخم دروازه د سوداګریزو توکو او ویزلرونکو خلکو تګ راتګ بیرته پیل شوی دی. د چمن دروازه د افغانستان له لوري تړل شوی وه چې هغوی ښایي په دې تړاو خپلې غوښتنې درلودې.
د چمن ځایي چارواکو پرون وویل دا دروازه چې د اکتوبر له 15 د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې وه، اوس به هر ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په پلي ډول د خلکو د تګ راتګ او تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښېګڼې لپاره یوازې په افغانۍ د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي. طالبانو له افغان سوداګرو او کسبکارانو هم غوښتي دي چې هر ډول راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کړي او د بهرنیو اثارو له کارولو په کلکه ډډه وکړي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان د اقتصادي رکود ستونزه زیاته شوې ده. طالبانو ویلي له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. په بامیان کې یوه ډله ډاکټران وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نه شي، یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې ولایت کې پرون یوه ډله ډاکټرانو په یوه اعتراضیه غونډه کې د دې روغتون د بیرته فعالېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې روغتیایي متخصصان وایي په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا وبا تازه څپه خپره شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په کاپیسا ولایت کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار پرانستل شو. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د لابراتوارونو شمیر 15 ته ورسید. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د پولیسو یو چارواکي دین محمد حسنی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دا بمي حمله پرون د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې وشوه او زیاتره ټپیان ملکی وګړي دي. خاران د کوټې د جنوب لویدیز په 350 کیلومتره کې پرته سیمه ده. که څه هم د دې تازه حمله مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پاکستانی چارواکو له دې مخکې په دې ډول حملو کې بلوچ، بلتون پال او نورې ملیشیا ډلې دخیلې بللې دي. د یو سلو لسو هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 50 ځنګلونه لري ژمنه وکړه چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون سه شنبه د اقلیمي بدلون په اړه د سکاټلند په ګلاسګو کې رابلل شوې غونډې ته وویل
د ځنګلونو او نورو ایکوسیستمونو ساتنه کولای شي صفر ته د ګازونو د خپرېدو د راوستلو په تګلاره او زموږ د اقلیمي موخو ترلاسه کولو کې مهم نقش ولوبوي. امریکا به خپل هیواد کې د مثال یوه نمونه شي او د نورو هغو هیوادونو ملاتړ به وکړي چې د پراختیا په حال کې ځنګلونه لري او د کاربونونو د کمېدو لپاره پلانونه لري.
پرونۍ غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اقلیمي بدلون او د هوا د تودېدو د ستونزې پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍ د رهبرانو د ژمنو هرکلی وکړ. د ګلاسګو د غونډې په ګډه اعلامیه کې چې د نړۍ 130 هیوادونو لاسلیک کړې د هغو هڅو یادونه شوې چې کولی شي د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجې راټیټه کړي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6 کاله بند محکوم کړ. د عابد رحمان نعیموف مدافع وکیل رسلان نګیوف پرون سه شنبه ازادۍ راډیو ته وویل موکل یې د نور اسلامي غورځنګ د یوې څانګې د مشرۍ له کبله محکوم شوی دی. نعیموف چې په تاتارستان کې د روسیې د اسلامي پوهنتون د استاد په توګه کار کاوه او د یو جومات ملا امام هم و، د تیر کال په مارچ میاشت کې ونیول شو. د نور په نامه اسلامي غورځنګ په 2008 کال کې په روسیا کې ممنوع اعلان شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. که دا او نور خبرونه غواړئ چې ویل ولې او وی ګورئ نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 12 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د 11 میاشتې یا نوومبر له 3 نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان 422 روغتون پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي، خو اټکل کېږي چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونو باید له حملو ډډه وشي. د طالبانو یو ویان د حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلی دی چې د داعش ډلې 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. څو کاله مخکې په خپله طالبانو پر دې روغتون برید کړی و. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګري ملتونه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 422 روغتون حمله غندي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پر طبي پرسونل او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول حمله له بشري حقونو او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو سرغړونه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO بیا پر روغتون د حملې پر مهال د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. دغه سازمان په ټویټر کې لیکلي چې روغتیایي تاسیسات او مرکزونه باید د حملو هدف نه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ټویټر کې دا د بشر ضد حمله بللې او د افغانستان په وړاندې د دسیسو دوام بللی دی. د وودرا ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن پرون په ټویټر کې لیکلي پر روغتون پرونی حمله د طالبانو پر هغې ادعا یو گزار دی چې ویلی وو جګړه یې ختمه کړې او سوله ټینګه کړې ده. پرون سه شنبه لومړی روختون ته نږدې د دوو چاودنو او ورپسې د ډزو ژغونه واورېدل سول چې د رسنیو په راپورونو کې لږ تر لږه د شلو کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. طالبان وایي په روختون کې دننه څوک نه دی زیانمند سوی، خو له روختونه بهر درې ښځې، یو ماشوم او درې طالبان وژل سوي، دغه راز پنځه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې یوه چاودنه د سردار محمد داود خان د 420 روختون دروازې ته نږدې سوي ده. د پیښې یو عیني شاهد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي او د حملې پر مهال په روختون کې دننه و، ازادي راډیو ته د سترګو لیدلې حال ووایه.
شیرو غورځېدلې، خلک ډېر زیات ورخطا شول، هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچوي مسؤن ځای یا کوټه یا اتاق یو ځای ځانته پیدا کړي هلته پټ شي. څو لحظې تیرې نه وې چې د ډزونو غږونه شروع شول او ډزې شروع شو، ډزې تبادله کېدلې. بیا چې لږ آرامي شوله داسې یو دوه ساعته وروسته مونږ د صحنې ته داسې وروتلو، لرې نه مولې ده البته نږدې خو اجازه نه وه، ځکه صحای ټوله قله بند کړې وه. دومره وحشتناک حالات وه چې د لیدلو نه وه، حتی د انسانانو غوښې وینې هم هلته معلومېدې چې غورځېدلې وې.
د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې د سردار محمد داود خان پر 420 روختون حمله د داعش ډلې کار بللې او ویلي دي چې د داعش د غړو برید ناکام او 15 تنه له منځه لاړل. طالبان وایي د داعش وسلولو غوښتل چې په روختون کې ملکیان، ډاکټران او ناروغان پناه شکړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې ختم کړای سول. طالبان زیات وخت په هغو حملو کې چې د طالبانو اهداف پناه شکیږي داعش ډله دخیله بولي. پر دغه روختون د 2018 کال په اګست میاشت کې هم حمله سوي وه چې د داعش خراسان څنګه مسؤلیت منلې وو. هغه وخت په ډلیزه حمله کې تر 150 زیات کسان وژل سوي وو. طالبانو د سردار محمد داود خان پر 420 روختون پرونی حمله داسې مهال غندلې چې همدغه طالبانو د 2011 کال د می میاشتې پر 28 پر همدغه روختون ځانمرګي برید کړی وو او مسؤلیت هم منلې وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي وو.
د کابل پر وزیر اکبر خان او څلور سو بستریز روختون د پرونی حمله پر وړاندې د غبرګونونو جزئیات مو اوریدل. په ننګرهار کې نامعلومو کسانو پرون د یو جومات ملا امام او یو محلي وکیل په ډزو ووژل. راپورونه وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد او همداراز په ولسوالیو کې دا ډول مرموزې وژنې زیاتې شوې دي. مدني فعالانو پر ټولنیزو شبکو د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د وژنو د دې لړۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. زموږ همکار د ازادۍ راډیو د مشال څنګ له خبریال بشیر ګواخ څخه چې د دې وژنو په اړه تحقیقاتي راپور برابر کړی په دې اړه خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلي دي چې هغه کسان چې په ننګرهار کې وژل کیږي یا ورکیږي څوک دي.
ننګرهار کې چې نن سبا د وژنو کومه لړۍ روانه ده، په هغې کې هدفي وژنې هم دي، د خلک تښتول کېږي، هم بیروسته مړې وموندل شي، ځینې خو داسې دي چې طالبان یې د کورونو نه وباسي، د شپې پسې راشي د کور نه وباسي او بیا یې چې دی هغه مړې وموندل شي. دغه خصوصا هغه خلک دي چې په تیر حکومت کې کار کړی دی، د ملي امنیت سره یا د نور امنیتي ادارو سره. پر دې سربېره باندې د مدني ټولنې غړي او ژورنالستان هم په نښه شوي دي. بیا د دې تر څنګ چې د داعش او د طالبانو چې کوم دښمني ده هغه ډېر په اوج کې ده، د یو بل دیني عالمانو وژني، داعش چې د سلفي عقیدې خاوندان دي او طالبان چې دي د حنفي والا، نو د یو بل دینی عالمان هم وژلې دي، د مدرسو ځینې استادان یې وژلې دي د یو بل. نو دا په ننګرهار کې چې په مختلفو ځایونو کې دا رقم ته مړی کیږي، یعنی څو برخې لري.
داعش ډلې په افغانستان کې لومړی په ننګرهار کې سر اوچت کړ، اوس هم د ځینو مسؤلیت دغې ډلې منلې دی. یو ور بیا د داعش د ظهور په اړه بحثونه تاوده سوي دي. دا څومره جدي مسأله ده؟ څارونکو څه وایي؟
داعش او د طالبانو دښمنی پخوا هم وه، اوس هم شته دی. صرف فرق دا دی چې اوس طالبان په حکومت کې دي. داعش په کونړ کې ډیر نفوذ لري او هغلته چې دی ځکه چې هلته د سلفي عقیدې خاوندان ډیر دي، د غزنې خپل جنګیالي راغونډ کړي دي. په 13 اکتوبر کې دوی یو اعلامیه خپره کړل او په خپلو جنګیالیو غږ وکړ چې رایوځای شي. په جلال آباد ښار کې دوی ډیر نفوذ لري، په طالبانو باندې دوی ډیرې حملې کړي دي، د هغه د مقناطیسي
بمونو چسپکی بمونو حمله چری دا ټول د عشق یا دوی زمواري مسولیت هم اخلي بل ځینې هدفي حمله هم دوی کړی دي په ولسوالیو کې هم په شیرزادو خوګانو کې په چپرر کې په کوټ کې بټکوټ کې په دې ځینو کې هم په طالبانو باندې دوی حمله کړی دي ځینې نه رپورټ کیږي طالبانو په دې اړه باندې معلومات نه دی ورکړي رسنیو ته خو ځایي خلکو نه چې منګاورو نو دا روانه ده دا کیسه او داعش چې اوس خو طالبان وایي چې دا لوی ستونزه نه ده خو په راتلونکي کې کېدای شي په لوی ستونزې بدل شي ځکه چې هغه کسان چې د ملي امنیت سره کار کوو یا د نور امنیتي ادارو سره په تېر حکومت کې کار کوو طالبان په هغوی پسې ګرځي او هغوی ټارګټ کوي یا په نښه کوي نو هغوی مجبور دي چې د ځان لپاره د یو خوندي ځای او ډله پیدا کړي چې داعش ورته یو احتمالي یو ښه ځای دی نو دوی ممکنه ده چې داعش سره ملګری شي د طالبانو په خلاف نو که دا وشي دا به داسې لکه په عراق کې چې په سوریه کې چې وشول په عراق کې چې کله د صدام حسین حکومت ختم شو د هغې هغه امنیتي کسان چې مسلکي خلک وو هغې داعش سره ملګري شول او هغه د داعش ډله ډېره لوی او خطرناکه کړه نو که د افغانستان د امنیتي ځواک پخواني غړي هم د داعش سره یوځای شي دا به یو ډېر لوی سردردی نه یوازې د ننګرهار دپاره بلکې په ټول افغانستان کې.
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال بشیر ګواښ و چې په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت او مرموزو هدفي وژنو د څرنګوالي په اړه خبرې کولې. د یادونې وړ ده چې د کابل پر سردار محمد داود خان 422 روغتون د پرونۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی یا داعش. د دې ډلې خبري اژانس اماق پر خپل ټلګرام پاڼه د پرونی حملې مسؤلیت منلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو د شپې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
په واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د وخت ملي امنیت سلاکار جان بولټن مقاله خبره کړې ده. بولټن لیکي په تیرو شلو کلونو کې له افغانستانه د امریکا پر متحد ایالاتونو هیڅ تروریستي برید ونه شو خو په دې موده کې د امریکا یو ولسمشر هم دې ته یا لیوالتیا ښکاره نه کړه یا یې ورپام نه شو چې په افغانستان کې محدود شمېر امریکایي پوځیان وساتي او د کابل د منتخب حکومت حمایت وکړي. د لیکوال په باور کومو کسانو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلوي کوله د تروریستي جدي ګواښ فکر هم نه کاوه. جان بولټن بیا د امریکا د دفاع وزارت د پالیسي او دفاع د برخې د مرستیال کولن کال د تیرې اونۍ خبرې راخیستې دي چې کانګرس ته یې وویل هم القاعده او هم د اسلامي دولت خراسان څنګه دا نیت لري چې پر لویدیز تروریستي بریدونه وکړي. ښاغلی کال دا خبره هم وکړه چې داعش په افغانستان کې له شپږو تر 1200 میاشتو پورې دا ځواک پیدا کولی شي او اټکل کوي چې القاعده په یو یا دوو کلونو کې دا وړتیا پیدا کړي. بولټن د خپلې مقالې په اخیره کې لیکي نن سبا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تر بل هر وخت امریکایان د تروریستي برید له خطر سره مخامخ دي. له افغانستانه لا وروستي امریکایي ځواکونه نه ووتلي چې طالبانو کابل ونیو. ډیپلوماټ خبرونې په خپله تازه ګڼه کې په یوه مقاله کې لیکلي چې طالبانو د اګست په میاشت کې د افغانستان له نیولو راوروسته د هڅې پیل کړي دي چې نړیوالې حکومت په رسمیت وپیژني او دوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خپله کړي. طالبانو په سپتمبر کې سرپرسته اداره اعلان کړه او هڅه یې وکړه چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بل څیره وړاندې کړي. خو ډیپلوماټ لیکي چې ملګرو ملتو د 2000 کال د مارچ په میاشت کې یو پریکړه لیک خپور کړی و چې د اسلامي امارت په نوم حکومت په رسمیت ونه پیژني او ملاتړ به یې ونه کړي. سږ کال د اګست په میاشت کې ملګرو ملتو بل پریکړه لیک خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پلوي کوي، داسې حکومت چې بشري حقونه رعایت کړي. په مقاله کې بیا وړاندې راغلي دي چې طالبان وایي چې دوی ټول افغانستان نیولی او د خلکو حکومت یې جوړ کړی دی، نو د دوی حکومت د دې وړ دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ور وسپارل شي. د ډیپلوماټ خبرونې په مقاله کې راغلي دي چې د نړیوالو له لوري د یو نوي حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره څلور شرط پکار دي: پر هیواد اغیزمن کنټرول، د خلکو ملاتړ او کورنۍ مشروعیت، دریم ثبات او ادامه، او څلورم د نړیوالو ژمنو ترسره کول. ډیپلوماټ لیکي نړیوال قانون د یو حکومت مشروعیت لپاره پر انتخاباتو یا ټول پښتنې یا هم د خلکو پر عمومي مشارکت ټینګار کوي. خبرونه لیکي طالبان او افغانستان په زور نیولی دی، نه انتخابات کړی دي او نه هم ورته بل هڅه. د همدې لپاره کله چې طالبانو کابل ونیو په سبا یې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ټولو غړیو موافقه وکړه چې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د بامیانو پر بودا بوتانو ډزو اندېښنې پرولې دي. د اندېښنې وروسته له هغه څرګندېږي چې پر خواله رسنیو په یوه خپره شوې ویډیو کې ظاهرا وسلوال طالبان د بامیان د دغو بوتانو پر لور د ډزو په حال کې ښکاري. طالبان وایي د هیواد ټول لرغونی او فرهنګي آثار او آبدات به خوندي ساتل کېږي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کېږي.
بوتای بامیان میبینین که طالبان سر بوتا بازم فیر داره، فیر میکنن سر بوتا.
در بامیانو در بودا بوتانو پر لور در وصلوالو دازی پر تورنیس رسنه یو در اخبرسوی ویدیو که خکاری چه شاوخوا لس کسان لبه لبیلوارخونو پا دغو بوتانو در کلاشینکوف دازی کوی. پا در ویدیو که طالبی ترانه هم آوریدل کیگی او کله چې دزی سي د خنداګانو غګونه هم واوریدل سي. ویډیو اخیستون کای شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. طالبانو په خپل لمړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو لوی بوت تخریب کړ. د ویډیو اخیستون کې کس په خبره دا ویډیو د 2023 میلادي کال د سپتمبر په لمړۍ نیټه سوي ده. یو شمیر افغان فرهنګیان وایي که څه هم افغانستان زیات شمیر لرغوني آثار او آبدات لري خو ډیری له لوړو طبیعي او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. افغان فرهنګ پال نجیب منلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بامیانو بودا د هیواد او نړۍ په کچه لوړه ارزښتمنده تاریخي آبده ده چې باید په سمه توګه وساتل سي.
دا علاوه دینه چې زمونږ د تاریخ نمایندګي کوي زمونږ په معاصر اقتصاد کې ډیر غټ نقش لري، ځکه چې کله چې خدای ووخت افغانستان کې سوله راغله نو دا هغه توریستي جاذبې دي چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لیدو ته راشي او دا به د افغانستان لپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبرۍ پرېکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبدات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبدات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدا د سي په هغه هیڅ څوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او سرکندنه او یو خاو بل خاطر ولند د ټول په اړه کې مطلق حکم راغلی د سغه په خپل حال پاتې او که څوک د غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي قانون به دا غوی مخنیوي کوي او د قانون ذات بسم
که هم لکاغلی وسیق د ازادي راډیو پښتنه مشخصه د همدې خبرسوي ویډیو په اړه و خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د چالو خاطر سره سوای او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي کنه. طالبانو په خپل تیر حکومت ولی کې د افغانستان ستر لرغونی او فرهنګي ځای د بامیانو بود د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړی و، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال دغه تاریخي ځای او بد بیرته یو څه ورغول سه. وړاندې د بامیانو ولایت د دغه تاریخي سیمې لپاره هر ورځ په سلګونه کورني او بهرني سیلانیان ورتلل چې د تیر حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغاني عایدات ترې ترلاسه کیدل.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د کرکټ په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی راپور واوري، ځکه نن د هند پر وړاندې د افغانستان مهمه لوبه ده. د راپور شیبه وروسته راځي، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بېلابېلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د کمیټې د ژورنالیستانو پر وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا اعلامیه خپره کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانیستل شوي دي. منصور احمد خان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کوي. په بامیان ولایت کې یو ډله ډاکټران وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې ولایت کې پرون یوه ډله ډاکټرانو په یوه اعتراضیه مظاهره کې د دې روغتون د بیرته فعالېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره یوازې په افغانیو د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان ویلي دي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې 13 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دا بمي حمله د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې شوي او زیاتره ټپیان ملکی وګړي دي. د نړۍ د 110 هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا ځنګلونه لري ژمنه کړې چې تر 2030 کال پورې به د ځنګلونو وهل دروي. پرونۍ غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدراعظم د دې ژمنې هرکلی وکړ او د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6.5 کاله بند محکوم کړ. د عابد رحمان نعیموف مدافع وکیل ویلي موکلې د نور اسلامي غورځنګ د یوې څانګې د مشرۍ له کبله محکوم شوی دی. د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې وروستي راپور ته ورځو. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان له خلکو هیله کړې چې د نننۍ مسابقې د نندارې پر مهال نظم مراعات کړي. د کرکټ د نړیوال جام د شل اووریزو لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له هندستان سره مسابقه لري. کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان لوبغاړو د دې مسابقې لپاره پوره چمتووالی نیولی. د اصغر افغان پر ځای به چې د نامیبیا پر وړاندې مسابقه یې وروستۍ وه اوس په افغان ټیم کې شرف الدین اشرف لوبه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازدیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټېډیوم کې پیلېږي د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یوه ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې نندارې ته ورځي وغوښتل.
تاسو ټول نه یو دا هیله دا خواهش دی چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله. آی سی سی پیج کې همداسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لینک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو نام دایو خواهشو او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوه د پاکستان او بله د نیوزیلند په وړاندې و چې دواړه یې بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخوا د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې وروستۍ نړیواله مسابقه وه، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شل اوره مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ساعت 7